افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یسنوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. ښاغلي سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو برخه کې خپله دنده پرېنښوده او اوس به هم د خپلو ژورنالستانو د خوندیتابه لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریا لیکېدی نشي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی اڅولې چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغېزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنټور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتی تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي پر عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړي ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د 3مې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ هم داشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر دې یو ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخښلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د دوو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل چې د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې په تېره بیا په کابل کې د وروستیو هدفي وژنو موضوع راواخلو، او دا چې ولې په دې وروستیو کې دا ډول حملې زیاتې شوې، د امنیتي او دفاعي چارو له یو کارپوه سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې تر دو اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبر نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپله ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر کړ، ویلي دي چې ملګرو ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوه میاشتو راهیسې سپارلی دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد اسدی رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د 3-14 په ځای به 15-14 کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هیل تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بېمانه شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یو ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امور دل چه ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغې خار چې د امنیتي چارو مسؤلیت یې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. لکابل د امنیتی او دفاعی چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری هم د ټلیفون په لیکه را سره وصل شوی دی. وزیر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم صاحب، ستړي مشو.
وزیر صاحب، ستاسو په نظر د دغو هدفي وژنو تر شا څوک لاس لري؟
اساسی خبر ادا سیده چه پا افغانستان کی خو برسیر دا طالبان و نور ترورستی دلیم فعالی دی او دا دی ترسنگ ها غد دلی تپلی چه نغواری پا افغانستان کی سول تینگشی او پا جگرو کی خپل جون گوری، پا جگرو کی خپل منفیات گوری، پا جگرو کی خپل گرت گوری. آغا حلقه کوخخ کهی چه پا افغانستان کی یو دسی حالت رمزده کی چه سول تا منګه ونه رسیږو، سولې په مخ کې خندونه دوی جوړ کی. نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه ورسی بریدونه د همدغې لپاره دي. کنه وی خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسولیت هم نه مني په خپل غاړه باندې، خو کچېرې طالبان دا بستر جوړ نه کی بیا دا نورې تروریستي ډلې هم نشي کولی چې دا بریدونه ترسره کړي. نو طالبان د کوښښ وکړي چې دا ټول مسولیت په خپله غاړه وانخلي، ور باندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نور هغه ډلو ته چې هغوی د مخینې استفاده کوي، یو مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي، هغوی هم موقع ورته مساعده نشي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یو خدا غوښتنه د وزیر صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي، بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راجی کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حملې زیاتیږي چې ډار او ویرې خپره کړې په ډیره بیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکوونکو کې. فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپلو دغو فعالانو ژوند خوندي کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت پدې کې هڅې کوي. ما ته خپله باندې معلومه دي چې ډېرې زیاتې هڅې کوي. اول خو دا لومړی معاون سالی صاحب د سهارنۍ غونډې چې دي فقط همدې په خاطر دي چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلی شم لکه چې سالی صاحب نماینده مو ویلی، هغه د مطبوعاتو مشر مو ویلی چې دلته کدا دوی د هلې ځلې نه وي، دلته به ډېرې وینې توی شوی وي او ډېره ګډوډي به رامنځته شوی وي. خو سره د دې نه د دولت لپاره په کار دی چې کاش کو استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي او هغه اپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه په همدې باندې ولګوي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته راجلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره مغلارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي، چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه راجذب کړي. او د دې ترڅنګ ما مخکې مو ویلې چې هغه اپراتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضرور ده.
بلې، مخې تاسو له طالبانو سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه. په پام کې ده چې لس ورځې وروسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې تکرار شو. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 5000 زیات د طالبانو بندیان خوشې کړل. په دوی کې ډېر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزاوې ورکړل شوي وي. دغه وضعیت په پام سره څه فکر نه کوئ چې د مجازاتو څخه د معافیت کلتور حاکم دی؟ سره سترګه څوک نه ویني چې که جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشې کیږي. فکر نه کوئ چې دې به هم دغو هدفي وژنو ته ډېره لاره پرانستې وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره، د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډې وکړي او تورې پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره واچولو او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړي دي، نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو یا ورسره خبرې نه کوو. او یا په زور باندې مو د شپږ زره یا پنځه زره نفر خوشي کړل. معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده.